سلام ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو خبری مجلې ته مخ راغلاست وایم دا مهم مسائل خبرو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار کې ویل طالبان د جګړو لاس واخلي او خبرو ته ور سره کینی د ترکیې د غونډې ځنډیدل آیا پرختیا هم لکه څنګه چې د یوناما مشري ویلي د سولې مرچیانو ته د زیاتو خبرو فرصت برابروي شنونکی او خبریال سمی یوسف زی
نور د دوه مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي
د کوټې په سرینا هوټل کې پرون شپه ناوخته زوروره چاودنه شوې 15 کسان یې وژلي
زه په دروازه کې ولاړ بس ما په ځان نه پیدلې دوه منټه بعد زه چې راولاړ شوم ویني وکړو نور ورونه بلیدل په سپنه
ترار سمخ کې اسمت ساروان خبرونه وایي
ولسمشر غنی وایي د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي د افغانستان ترکیه او پاکستان د بادرو چارو وزیران سبا په استانبول کې د ریارخیزه غونډه کوي او د انډونیزیا یو ستر اوټل چې 350 تن عمل پکې سپاره ده به درخه شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي شاغلی غنی چې د یو پلاوی په مشینن کندهار ته تللی په یو غونډه کې وویل د همدارز وویل چې د ناتو ځواکونو د وتلو لکبل باید هیڅوک اندیشتهونه لري ځکه چې د امنیتي تړون پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر راس مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي ټاکل شوی چې د افغانستان ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزي خبري وکړي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیا او په شمول د امنیت انرژي اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبري وشي د خبر پانی پر اساس د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان له بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جلا جلا وویني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خو سره له څو ورځې خبرو وروسته بیرته کابل ته تللی وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی د نن پنځشنبه پر خپل ټوئیټر باندې ښلي چې د سولې د خبرو لالارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به په هلو ځلو کې ځان رانه ولي اغلی لاینز هم دا راسویل چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د پرلپسې خبرو لالارې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي د غزنی د یکول سوالی امنیه قومندان د دولت له وسلواله مخالفانو سره په نشته کې وشل شو د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه آزادی رادیو ته وویل
تیر شپه د غزنی ولایت د یکول سوالی کې له وسلواله مخالفینو سره په جګړه کې د یادی ول سوالی سرپرست امنیه قومندان ساتنمن جاوید په شهادت رسیدلی دی
جمعزاده هم دا رازول چې په دې نخته کې د غزنی د مرکز د لومړی امنیتي حوزې امیر جاوید خلجای هم ټپی شوی دی د په وینا طالبانو ته هم درنه مرشوب له اوشته ده د پاکستان لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه یو ور بیا وویل چې په افغانستان کې سوله د پاکستان سوله ده د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخې جنرال باجوه د خبرنن پر راول پنده کې د پاکستان د پوز په مرکزی دفتر کې د افغانستان له سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه د پوز له خبر پانی سره سم باجوه ټینګار وکړ یوازینی هدف یې داره چې په افغانستان کې سوله وشي او دا هیواد خپلواک ولسواک باثبات او سوکاله وي په باوري حکومتي سرچینه وایي پولیسو د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې د انعکاس تلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژنې د ګروپ مشر عطاو رحمان له یو بل ملګري سره نیولی دی د سرچینې د معلوماتو له مخې عطاو رحمان د داعش د یو پخوانی مهم غړي سبا ګل زوی دی چې په جلال آباد ښار کې په ګڼو نورو وژنو کې هم لاس لري د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل د انعکاس تلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د درې واکسیناتورانو او د صدف په نوم د ډاکټرې د عاملانو د نیولو په موخه ترسره شوي عملیات تایید کړي خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشان د جون په 14 له روسیې او چین سره د ترنګل یو اړیکو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د ناتو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د ډیر شو غړو هیوادونو له مشانو سره په مخامخ سرمشیزه کې د جو بایدن ګډون به د اروپا او کاناډا له مشانو سره د امریکا اړیکې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې اغیزمن شوي وي بیرته جوړې شي. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلې چې 350 تنه عمل پکې سپره ده بی درکه شوی دی. د انډونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیز په وینا د اوپتل د بالی ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د همداراز وویل چې د اوپتل په یوه مانور کې ګډون کړی و چې له مرکز سره یې تماس پرې شو. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي خو په دې برخه کې هیڅ نشه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوي ګران دی چې حوثیانو ته وسلې وړي خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 25 هرات کې به اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 29 کندهار کې اسمان برک ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 24 او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 اټکل سوې ده.
ازادي راډیو ته خوږی استفیولا ستانګزای مو د تایر روشان په تخنیک کې همغره دغه خبری مجلې ته خرغلاست. ویم رازول لمړي مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ولایت ته للی و هغه په کندهار کې ولسی غونډه کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته دی ورسره کینی. ولسمشر ویل د جګړې لپاره دلایل ختم شوی او طالبان د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
ولسمشر د پنځشنبه په ورځ کندهار ته د یو ورځنی سفر پر مهال د ولسی خلکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د جګړې لپاره دلایل ختم شوي او طالبان دي د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. ولسمشر وویل وسلوال طالبان دي د لوی جرګې د لارې مخامخ خبرې ورسره وکړي. ولسمشر دغه راز ډاډ ورکړ چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندېښنه نه کوي. د ولسمشر په خبره کې بهرنیو ځواکونه له افغانستان څخه وځي خو د افغان حکومت سره امنیتي تړونونه د درو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل دوی حاضر دي چې د جمهوری ریاست د دورې تر بشپړېدو مخکې ټاکنې وکړي. د ښاغلي صالح په وینا وسلوال طالبان دي په ټاکنو کې د برخې اخیستلو نه بیریږي او د ولسواکۍ د لارې دي واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره اوس د رای ورکولو سیستم کاملا جوړ او په برېښنایي تذکیرو رای ورکول کیږي.
انتخاباتو کې دا واک تاسو ته ورکوي ولې
ولسمشر کندهار ته په دغه سفر کې د مهمن په نوم د یو مجهز خصوصي روغتون پرانستنه هم وکړه. ولسمشر دغه راز د ارغنداب د جګړې ځپلو خلکو سره د بشري مرستو او د دوی د کلو څخه د ماینونو د ژر تر ژره پاکولو ژمنه هم وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شنون که یو خبریال سمی یوسف زایوایی د ترکیه په کانفرنس کې د طالبانو نه ګډون سولې ته د دې ډلې د لیوالتیا کمښت ښکاره کوي. ښاغلی یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل طالبان د کانفرنس ته د نه ورتګ یو لوی لامل د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل یادوي. په اخوا د یوناما مشرې دبرا لاینز چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازیتوب هم کوي ویلي د ترکیې د کانفرنس ځنډ به د دوهې ټیمونو ته د خبرو لا فرصت برابر کړي. اغلی لاینز دا خبرې د یوناما په ټویټر باندې وروسته له هغه کړي چې دوهې ته یې څو ورځنی سفر پای ته رسولی دی. دا چې شنونکی او خبریال سمیع الله یوسفزی په دې اړه څه وایي چې آیا واقعا هم د ترکیې د کانفرنس ځنډ د سولې ټیمونو ته فرصت برابروي که څنګه، مرکه مې ورسره کړي چې تاسو اورېدو ته رابولم.
د دوهې د تړون نه وروسته د دوهې مذاکرات او په مذاکراتو کې ډېر وخت ځنډ او د دواړو طرفونو په موقفونو کې تضاد. نور د دوهې یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان به کوشش کوي چې نور مذاکرات کا د دوهې د تړون دوام وي، یا اوس خو طالبان وایي چې دوهې تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نه وتلو نو دا تړون اهمیت له منځه ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي که مذاکرات د ترکیې په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دوی کورونه هلته وي، ماښام خپلو کورونو ته د مجلسونو نه وروسته تلی سي، په ژبه پوهېږي او ماحول سره بلد دي. او نور هیوادونه یا غربي هیوادونه یا ترکیه هم کې مذاکرات ورته یو څه له تخنیکي لحاظه هم مشکل وي. خو زه ماته داسې نه برېښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي، او داسې برېښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي چانس ډېر کوچنی کېږي، او د جګړو او د تشدد د دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت را نږدې کېږي.
د امریکا ترکیې په څېر لوی هیوادونو، مهم هیوادونو همدارنګه ملګرو ملتو د ترکیې غونډه پلان کړې وه، طالبان وره نغلل، څه فکر کوئ څومره د دغو هیوادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغسې مسلو باندې چې د دوی خبرې چندان نه اورېدل کېږي؟
دغه هیوادونه په دې پوهېږي. یو خو افغانستان په دغه سیمه کې یو خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولی شي او په هر چا کولی شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي، کنه امریکا او نور مهم هیوادونه ډېر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړه شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو برحال طالبانو نه راتګ په دې معنی ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. هغوی دا فکر کوي چې مونږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو، په نظامي لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث شوله چې د ترکیې کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیې کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوې طرحه د حکومت د جوړولو دپاره را مستشی، او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسینو سره طالبان په خوا په مسکو او نور هیوادونو کې په خوخی کې نستلې دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا به معنی ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وتلو نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي. او
غونډه خو اوس وځنډېده، جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کېږي؟
فلحال خو داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان او د مئی د میاشتې په اوله نیټه ووځي، دوی تیار دي چې درې میاشتو لپاره په شرایطو باندې اورکم وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع اورکم یا یو مکمل دزبندی د پاره تیار نه دی کی او داسې دی چې تشدد به زیاتیږي. تاسو تیر شپه وکتلو په کابل کې یو برید وشولو افغان حکومت او حتی امریکا او نړیواله ټولنه فکر کوي چې دا د څوارلس میاشتو یو ډول خاموشي نه وروسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو برید و. سره د دې چې طالبانو رسما اعلان نه ده کړی خو د برید نښې نښانې دا ښیي چې دا د طالبانو جګړې ته د تلوار په معنا ده.
شنون که خبریال سامی یوسف زایو چی د ترکیه د کانفرنس کې د طالبانو په نګړون باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک
مول جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول دیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپت نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو.
ازادي رادیو ته غواګست د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د یادې واد له جمهور رئیس غوښتي دي چې هغه افغانانو ته باید د ویزو غو مخري چې امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. د کانګرس پاړس غړو جو بایدن ته پیوستول لیکي لیکلي دوی افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټل ورسته د دغو افغانانو د ځاني خوندیتوب په اړه اندیښمن دي. اخو یو شمیر هغه افغانانو چې امریکا سره کار کړی ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندیښنه شریک کړي. نور په دغه راپور کې
درویش کلان نوید ستانګزی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د شبړونکو په توګه داند تر سره کړي اوس د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښمن دی. نوید چې په کابل کې اوسېږي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او امریکا خپل ځواکونه له دغه هیواد باسي خو په خبره یې دغه هیواد د خپل افغان کارکونکو راتلونکي ته کوم ځانګړی میکانیزم لا نه دی جوړ کړی.
اوس کله چې دوی له افغانستان اوزي زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي ځکه زموږ د خپل ژوند په اړه او د خپل فامیل ژوند په اړه ډېر په تشویش یو ځکه چې دوی له افغانستان اوزي بعد له 11 سپتمبر نه د ترجمانانو په هکله دوی داسې مشخص میکانیزم نه دی جوړ کړی او د بایدن له حکومت نه مو غوښتنه هم دا ده چې د دوی له وتلو سره سم لکه چې جرمني حکومت اعلان وکړ چې خپل ترجمانان به له ځان سره باسي دوی زموږ په هکله یو پریکړه وکړي او موږ تنه پرې نه ږدي.
نوید ستانکزی وایي د ایس آی وی یا د مهاجرت ځانګړي ویزې پروګرام زیات وخت نیونکی دی او د ویزې د ورکړې دا پروګرام د دوی ستونزه نسی حلولای. یو ډیر سکلان نصیر الله ملاخیل بیا د ساس انټرنیشنل په نوم یوې امریکایي ادارې سره د 2011 تر 2014 کال پورې د شبړن په توګه کار کړای دی. نصیر الله که څه هم اوس لبلې نړیوال ادارې یعنی د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان سره کار کوي خو له امنیتي پلوه ځان خوندي نه احساسوي. نصیر الله هم په کابل کې ژوند کوي وایي امریکا باید خپل کارکونکو ته د ویزې د ورکړې لړۍ ځکه چټک کړي چې په خبره د دوی له ځواکونو د وټل ورسته دوی د خپل ځوان پاړه ژور اندېښمن دي.
دا نه خرڅ د دوی په پروژو کې د ژباړن په توګه انور نسیداري په خپل کار کړه ده نو دوی ته باید دا د ویزو پروسه چټک شي او اضافي کاغذ پرانی پکې راکم شي تر څو زر دوی کول شي چې د دوی له وټل سره مهاله
د امریکا د کانګرس شپاړس تنو غړو تازه دغه هیواد ولسمشر ته پیو استولی لیک کې غوښتنه کړې چې هغه افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزه ورکړي کوم چې له 2001 کال را پدې خو له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړای دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان او کاناډا یو ځل بیا د اوکراین د هوایی لیکې د پی ایس 252 نسکوري شوې الوتکه د قربانیانو کورنوي ته پر عدالت غوښتنې ټینګار کړی دی. د الوتکه د 1999 کال په مرغومي کې تهران ته نږدې د سپای پازداران ځواکونو لخوا په توغندۍ وویشتل شو چې په وژل شوي 136 کې 10 افغانان هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وای خپل افغان سیال حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرو کې د عدالت پر پلي کېدو او له ایران څخه د پلاتنې د دوام په موضوع ټینګار کړی. جزئیات په دغه راپور کې
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وای خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړي. خغلی ګارنو په خپل ټویټر باندې لیکلي د خبرو کې د نسکورې شوی پی ایس 252 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د عدالت او له ایران څخه د پلاتنې د دوام په اړه هم بحث شوی. د اوکراین پی ایس 225 ډول الوتکه د 1399 کال د مرغومي په 13مه تهران کې له هوایي ډګر د پورته کېدو وروسته د سپاهي پاسداران لخوا په توغندي وویشتل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې حنیف اتمر او مارګانو پر ټلیفون د پی ایس 225 اوکراینی الوتکې قربانۍ کورنیو ته د نړیوال ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د بهیر پاړه خبري شوه. د دې وزارت د ویان مرسیال حامد تهذیب ازادي رادیو ته وویل
چګونګي روان د کاري ګروي
د پی ایس 225 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د نړیوال ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د کار د بهیر د څرنګوالي او د دواړو هیوادونو د تخنیکی گروپونو لخوا د لا همغږی لپاره په ګډ کار خبرې وسوي
نظر صورت گرفت.
ایران د دې الوتکې له نسکور دو په لومړیو شیبو کې دایو تخنیکی ستونزه وبلله، خو وروسته یې ومنله چې سهوان په توغندي وشتل شوې ده. د دې الوتکې د نسکورې دو له کبله 168 ووژل شول چې لسی افغانانو. د الوتکې نسکورېدو په نړیواله کچه پراخ غبرګون درلود، تر دې چې ایران یې پر دې خانې کړ. څو په دې پیښه کې هر تن وژل شوی د 150,000 امریکایي ډالر د غرامت یا ناغې په توګه ورکړي. ان تر دې چې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ لپاره افغانستان، کاناډا، انګلستان، سویډن او اوکراین د تیر کال د غوی میاشتې په 12مه یو کاري ډله هم جوړه کړه. موږ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه د دې کاري ډلې د کارونو د پرمختګ او غرامت یا ناغې په اړه هم وپوښتل چې ایران باید د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو دې وزارت له ډیر اوږد انتظار وروسته بیا هم دا پوښتنه ځواب نه کړه. هڅه مو کړه چې د هغو لسنو افغان کورنیو څخه چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي هم څوک پیدا کړو، خو دې کار مو هم پایله ورنکړه. خو له دې وړاندې د دې کورنیو غړو د عدالت او د پیښې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتوار بشو. کوټه ته هلته بیګا په سرینا هوټل کې چاودنه شوې ده. د راپورونو په اساس 15 کسان په دې چاودنه کې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کوټ پر زرغون سړک او سرینا چوک باندې و بلوچستان اسمبلی او بلوچستان های کورټ ته چیرمه په سرینا هوټل کې تیر شپه هغه مهال و زوروره چاودنه وسوه، کله چې د هوټل په پارکینګ ولاړ په یو موټر کې چاودیدونکي مواد و چاودل سول. د چارواک پوینا چې د چاودنې څخه د لسو څخه زیات و موټران ته نه وازیان اوښته دي، بلکې د بلوچستان اسمبلی او های کورټ د ودانی چشه امات سوي دي. وروسته مرستندویو کارکونکو په چاودنه کې مړی او زخمیان د کوټه وسیول هسپتال ته رسول دي. چیر چې د ډاکټرانو په وینا تر دم غړي پوری 15 زخمیان خپل ژوند له لاسه ورکړي او 12 نور په ټراما سنټر کې داخل دي. په زخمیان کې یو د سرینا هوټل سپایي وکیل احمد هم شامل دي.
کونټینس د دمکه کې ده، د 15 مړ دمخ زار کم چې مین چیکینګ کیږي ده، ګیسټ ده، زپا دروازه کې ولاړ بس ما پزانه پیدلې 2 منټه بعد زه چې ولاړ سم ویني وکسو نور ورونه بلې دل پسرنه دماکه دې زوردار چې برابر چا په غوژن اورید او زه خپل د یو سر بالکل ناوره.
پر چودنه باندې بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو ویل دي چې دا پیښه ښکارا ترګری ده. تیر شپه د خبري اعلان سره په خبرو کې هغه وویل چې د دې پیښه تر شا د هغه ډول لاس دی څوک چې د بلوچستان امنیت او ترقی لیدل نه غواړي. د تیر شپې چودنه په داسې وخت کې وسوه کله چې په پاکستان کې د چین سفیر نه یوازې د کوټ پر دوره و، بلکې د هغه شپه هم په سرینا هوټل کې و. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر په وینا چې د چودنې پر مهال هغه په هوټل کې موجود نه و. پر ټولنیزو رسنیو په جارسی وی یو بیان کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا ویل سوی دی چې دوی د پیش ذمہداری قبلوي او ویل دي چې تحریک د یو ځانمرګ برید لارې د کوټ په 5 سټار هوټل کې د پولیسو په ګډون نور لوړ رتبه چارواکي په ځانمرګ برید کې پنه شکړی دي. دلته نن په کوټ کې د ترګری زد سټیډي پولیسو په سیولاین تانه کې د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړی ده. په هغه کې د قتل او اقدامي قتل او د ترګری د پی اچولې دي، خو تر دم غړي پرې څوک نه دی نیولې.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښیست. اوس به هم راشو افغان چارواکو ته د امریکایي چارواکو لخوا د لرغون آثارو د تسلیمي راپور. امریکایي چارواکو د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار چې په نیویورک کې نیول شوی او په واشنگتن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل. د دې آثارو شمیر لسګونو تر رسیدي او د دویم او دریم میلادي پیړیو څخه دی. د احمد شیبر په دغه راپور کې جزئیات وړاندې کیږي.
امریکایي چارواکو درې دیرش لرغونی آثار په واشنگتن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل. دا سر د افغانستان سفارت د چهارشنبه پورس د لند مودې لپاره ننداري ته کې شودل. د دې آثارو په اړه په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی وویل
A lot of different civilizations people ideas
تمدونونه خلق او بیلابل مفکورې د ورشمول لاري د نړۍ لېوې خو بل خو ته لژدیدلې د لرغونی آثار د دېش کار نه شیدي د سیلینوس یا یونانی استورې نیولې د بودا د یو مجسمه تر سر پورې د هغې زمانه چې دی بودا سو تر هغه وخت چې یو شاهزاده وو
د سفارت په وینا د پخوانی آثار به ډیر ژر کابل ته واستوي او په کابل موزیم کې بننداري ته وړاندې شي د دوهم یو درې میلادي پیړیو د آثار په ورستیو کې په نیویارک کې د انټیکولې او پلورنسي د هغو پلټنو په ترڅ کې ترلاسه شول چې امریکایي مامورانو د نورو هیوادو د لرغونو قاچاق شویو آثارو لپاره پیل کړی وو چارواکي وای دا تر ټولو ډیر لرغونی آثار دي چې په امریکا کې نیول شوی او افغانستان ته سپارل شوی دي
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم رازو د فوتبال یو راپور ته د ریال مادرید د فوتبال د کلب رئیس چې د اروپا د سوپر لیگ د نوی پلان شوی لیگ مشر هم دی وایي دمګړې د دی لیگ جوړول زندول شوی دی فلورنتینیو پیریز تیر شپه وویل لدې کابل نه هیله ده د اروپا دولسو ټیمونو تیرونه د سوپر لیگ جوړول اعلان کړل خو دې اقدام پراخ یو توند نیو کې راپور تک لري چې په پایله کې لدې ټیمونو څخه ځینی په لیگ کې لګړون په شاشول په دې اړه تفصیل د اجملان پر راپور کې وړاندې کیږي چې د مظاهره چانو په نارو په لیگ کې د تغلیق په خلاف پرون غږ پورته کړی
د انګلستان د ټاتنهم د فوتبال د لوبډلې لوبغالي بهر د فوتبال مینوال بلاخره د دوی او د اروپا د سوپر لیگ د نور مخالفانو د اعتراض لوړغه غواوړیدل شو او د تازه پلان شوی لیگ وسندول شو د ریال مادرید د فوتبال ټیم رئیس فلورنتینیو پیرس چې د سوپر لیگ رئیس او د دی لیگ لاسلی ترهانو هم دی د اسپانیا د ال لارګوري خبری شبکې ته وویل لا دې کبلا نه لې شبه ده
همړي یو ستوي ان پوکو تريست دي دسيونادو
یو څه خوښینه او نه لې يم ځکه فکر کوم درې کال می پر دې پروژې کار کړي ډیر ساده د دې پروژې هدف دا و چې څنګه کولای شو له اقتصادي ستونزو چې د مهال د اسپانیا په فوتبال کې ورسره لاس وګریوانیو راوځو نشو کولای لا لیګا ته بدلون ورکړو ځکه زموږ د تاریخ یو برخه ده په څه غزا کې چې په کې د پیسو د ترلاسه کولو امکان شته هم دا د اونې ماينز کې سیالي دي هغه سیستم چې اوس یې لرو یعنی د اروپا د اتلانو لیګ یو زور سیستم دی چې یوازې د کوارټر فاینل پړاو کې ترې پیسې ګټلای شو
لا
دې سره په یو وخت د چهارشنبه په ورځ د انګلستان د مانچستر سیټي د کلب اجرایوي مشر فیران سوریانو له هغه ټیمونو سره د یو ځای کېدو په خاطر چې د اروپا د سوپر لیگ غوښتونکي وو د دې ټیم ل مینوالو بخنه وغوښته اخوا په ایتالیا کې د یونتوس تورین کلب رئیس اندري اگنیلی هم ویلي چې د انګلیسي ټیمونو لوتلو وروسته به سوپر لیگ تر سره نشي د اروپا سوپر لیگ د مانچستر سیټي، چلسی، ریال مادرید، بارسلونا، یونتوس او انټر میلان په شمول د اروپا دولس لوی ټیمونو پلان کړی بو. د اروپا د فوتبال د ټولنې او فیفا په شمول د نړیوال فوتبال د مشرتابه ځواکمنو سازمانونو د دې لیگ جوړول د فوتبال د تاریخي او اخلاقي اصولو خلاف او د څو ورزشي کلبونو د مادي ګټې ترلاسه کولو هڅه بللې و. د سازمانونو همدارنګه خبرداري ورکړي چې هغه ټیمونه به چې په سوپر لیگ کې ولوبېږي په بل هیڅ اروپایي سیالۍ کې شامل نه کړي شي او لوبغاړي به هم اجازه ونه لري چې په نړیوالو لوبو کې د خپل هیوادونو د ملي ټیمونو لپاره ولوبېږي خو د سوپر لیگ په لویان چشمیر ډیر کم دی وایي د سوپر لیگ جوړول کولای شي د فوتبال ټیمونو سره مرسته وکړي څو له هغه اقتصادي ستونزو راووځي چې د کرونا د وبا خبرېدو له کبله ورسره مخ شوي دي
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0 9 9 15 30 40 0 9 9 15 55. اویا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پښتنې ل مخسره شریک کړئ. ډبلیو ډبلیو ډبلیو